السلام علیکم په افغانستان کې د ماسپخین 2:30 بجې دی زره 4 بجې دی وبخای زره رضوان مرادم او د خبرونه د امان الله امیرزی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي په دې خبرونه کوي چې د روزګان د ولایتي شورا رئیس وای اوس په دې ولایت کې ځینی پولیس په وسلوالو خپل وسلې او مرمۍ پلوري دا موضوع هم تعقیبو چې د نړیوال تماس په نوم ډله چې د باندې څلوېختو هیوادونو نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې نن د افغانستان پر مهمو مسئلو خبرې کوي خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان او نړۍ د دې سات مهمو خبرونو ته چې ملالی بشیر وړاندې کوي
لمړی د ځینو خبرونو سرچکی د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانستل شول د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د دریو تورنو کسانو د علني محکمې غوښتنه کوي او د پاکستان پوځ وایي د یوه افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل شول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یوه پوځي موټر ډزې وکړې بشپړه خبرونه د اوروزګان ولایت سیمه ییز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیايي مرکزونه بیرته پرانستل شول چارواکي وایي درې میاشتې وړاندې د اوروزګان ولایت ډیری روغتیايي مرکزونه د وسلوالو طالبانو لخوا تړل سوي وو خو اوس ناروغان کولای سي روغتیايي خدمات ترلاسه کړي د اوروزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان په دې اړه نن ازادي راډیو ته وویل
په نام د ساهو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کوو او دغه کلینیکونه بند کړی وو یو څو کلینیکونه په شوار سره آزاد پریخو بس غوښتنې لرلې او غوښتنې ایچ ڈی ایس په خوا کوم وادي چې ور سره کړی وي نو په هغه باندې د ادمه مراد دغه د کلینیکونه د خلکو بند کړی وو نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د لس غړو په وژنه کې د درو تورونو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي د مشرانو جرګې لومړی مرستیال محمد عالم ایزیدیار چې د نن ورځې د جلسې مشري کوله ټینګار وکړ چې یاد کسان باید د اشد مجازات یا اعدام په سزا محکوم شي
اینا باید با اشد مجازات مطابق قانون افغانستان
دی وای دوی باید د افغانستان د قوانینو په اساس په اشد مجازات محکوم سي ترڅو دوی او نور خلکو ته عبرت وي او پراتلون کې د دا ډول جنایتونو مخاوني ولسي
افغانستان بوده باشه
د کابل پولیسو درې ورځې وړاندې ویلي و چې د 15مې حوزې اړوند د 1500 فامیلیو په سیمه کې د یوې کورنۍ لس غړي د وسلې په وسیله د نامعلومو کسانو لخوا وژل سوي او دوه نور ټپیان سوي دي خو پولیسو تیره ورځ دغه درې کسان په بغلان کې ونیول دا لومړی ځل نه دی چې په کابل کې دا ډول پېښه رامنځته کیږي څمو د مخکې د لسمې امنیتي حوزې اړوند د پایکوب نسوار په سیمه کې د یوې کورنۍ 15 ماشومان په ورته یوه پېښه کې وژل سول د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپل سیمه ییز ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریک کړي دی ویل چې په یادو برخو کې نیمګړتیاوي او د حکومت نه پاملرنه سبب شوی چې د غزنی ولایت صنعت او سوداګرۍ له لازمي ودی پاتې سي د افغانستان د سوداګرۍ د وزارت مرستیالي کامله صدیقي او د ترانسپورت وزیر محمد حمید توماسی ژمنه وکړه چې د دوی ستونزې او وړاندیزونه به د 1900 مریض کال په پلانونو کې شامل او بودیجه به ورته ومومي تاسو ازادي راډیو اوري او اوس هم یو څو بهرني خبرونه د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې دوه سرتیري هغه مهال وژل سول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یوه پوځي موټر ډزې وکړې په یوه اعلامیه کې راغلي چې دا حمله نن سه شنبه په شمالي وزیرستان کې وسوه په وژل سوي سرتیرو کې یو دوهم بریدمن وو دواړه کسان یو ویشت کلن وو تر اوسه د دې حمله مسؤلیت چا نه دی منلی پاریس به نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوې ورځنۍ سرمشریزې کې د ګڼ شمېر هیوادونو د مشرانو کوربه وي د یوې سیارې سرمشریزې په نوم دا غونډه د فرانسې نړیوال بانک او ملګرو ملتونو په کوربهتوب پر مخ ځي او د پاریس تړون د دوهمې کلیزې پر مهال جوړیږي د سرمشریزې جوړونکي وایي د دې غونډې تمرکز به پر دې وي چې پر دولتي او شخصي کچه څه ډول د اقلیمي بدلون د مخنیوي هڅې تمویل او چټکي کېدای سي د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون په دې سرمشریزې په درشل کې لګن شمیر ساينس پوهانو او نړۍ له مشرانو سره د لیدو پر مهال وویل
It's extremely aggressive to decide on his own.
دای وای دا د امریکا به باکی د چ پر خپل سر له غی موافقې د وټلو پریکړه کوي چې د مخکنی ولسمشر د دورې پر مهال یې لاسلیک کړي او اول موافقې څخه د وهواد د وټلو لکباله پر نور فشار نسته راولل کېدای چې پر موافقه دې لسره بحث وکړي د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی و چې امریکا به د پاریس لبی عدالت تړونه ووځي ترامپ دغه غونډه تنه د یوربلل سوی د نړۍ په ککړتیا کې لوی ونډه لرونکو هیوادونو لکه هندوستان، چین، برازیل، روسیا او جرمني په دې سرمشریزه کې ګډون کوي په 2015 کال کې 1950 هیوادونو د پاریس تړون لاسلیک کړ چې د نړۍ د تودوخه درجه به تر 2 درجه سلسیس راټیټه ساتي د خبرونو پای
د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل د روزګان ولایت مسؤلان وای اوس هم په دې ولایت کې ځینی پولیس پر وسلوالو خپل وسلې او مرمۍ پلوري په بل وضعیت کې بیا د روزګان صحي چارواکي وایي چې دغلته روغتونونه او کلینیکونه بیرته فعال شوي دي
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو دخوا کوم مشکل چې هغه رفع شوی ده
د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې د 45 هیوادونو نړیوال سازمانونو استازي د ناروې په پلازمینه اوسلو کې خبرې کوي
نننه اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري اول د سولې پروسې بحث دی دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورنوي د نور راپورونو سربیره دا هم اوري چې د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وای د دې لپاره کم کار شوی چې انټرنیټ ماشومانو ته به خطر شي د روان خبرونه په دوهمه برخه کې نیمه نړۍ یا د خوځو لپاره ونیس پروګرام او د غراس تفریحي خبرونه د ګړې اچار خبريږي د روزګان د ولایتي شورا رئیس وای اوس هم په دې ولایت کې ځینې پولیس په وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري امیر محمد بارکزی د سه شنبه پورس ازادي راډیو ته ویل چې دغه کار د روزګان په امنیتي وضعیت ناوړه اغیز کوي دا څرګندونه وروسته له هغې کېږي چې په دې وروستیو کې په دې ولایت کې په وسلوالو مخالفانو د امنیتي پوستو د پلورلو په اړه هم راپورونه خپاره شوي دي خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه اداره دوی وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد لري له دوی سره دې شریک کړي رحمت افغان په ریپورت لري
د ورزګان د ولایتي شورا رئیس وای په دغه ولایت کې د کمزوري امنیتي مدیریت له امله اوس هم پر وسلوالو مخالفانو وسلې او مهمات پلورل کیږي امیر محمد بارکزی د سه‌شنبه پر ورځ ازادي رادیو ته ویل حکومت باید دغه کار مخنیوي وکړي
وسلاو خرڅول پر طالبانو باندې یا د امنیت خرڅول پر طالبانو پر دشمن باندې دا شی وسوم پهلن موجود دي خو لیکن دا عملی خبره ده چې د پوسټي خرڅول او دا شی نه دی پرستوري
خغلی بارک زایوای د چاري د روزګان ولایت په امنیتي وضعیت نه وړ اغیز کړی او وسلوالو مخالفانو د ولسوالي ټوله لارې تړلې او ترترین کوټه را رسیدلې دي هڅه مو وکړه چې په دې اړه د روزګان د سیمایزو چارواکو نظر هم را واخلو خو د بیا بیا هڅو با وجود بریالي نه سو د راپورونو لمخې په دې وروستیو کې په روزګان ولایت کې د څلورمې لیوا قومندان رحمت شاه قیمتي رسنیو ته ویلي دي چې د پولیسو په لیکو کې ځینو نه اهلو کسانو نفوذ کړی او امنیتي پوستې په وسلوالو مخالفانو پلوري د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دغه ادعا ردوي او وایي هر څوک چې په دې برخه کې اسناد او شواهد لري له دوی سره دې شریک کړي د دغه وزارت مرستیال بیان نصرت رحیمی ازادي راډیو ته وویل د کورنیو چارو وزارت دغه موضوع جدي نیسي
د ولایت شورا له مسولینو څخه زموږ غوښتنه دغه ده چې چیرته دوی سره داسې موارد وي چې هغه اثبات کړي دغه موضوع هغه د زموږ د کشفي او استخباراتي ارګانو سره وزارت داخله سره دی هغه شریکه کې تر څو موږ وکول شو په دوباره کې جدي اقدامات تر سره کو او د موضوع کاملا مختجدي وي
په ورته وخت کې د افغانستان دفاع وزارت هم وای په دې اړه پلټنې روان دي او کدا ادعا ثابت اسوه ل سره غړونکو سره به قانوني چلند وسی د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري په دې اړه ازادي راډیو ته ویل
د دې په هکله زمونږ کاش په استخباراتو تفتیشو ټول حقوقي ارګانونه قضایي ارګانونه دې په هکله باندې دوامدار کار کوي. که داسې کوم شی پیدا کړي په هیڅ صورت سره هغې ته اجازه نه ورکوي، هغو قانون منګولو ته سپارل کېږي، جزا ګوري، بندي کېږي.
دا لومړی ځل نه دی چې په اروزګان ولایت کې د ځینو دولتي چارواکو لخوا په وسلوالو مخالفانو د وسلو او مهماتو د پلورلو ادعا کېږي، خو په نوموړي ولایت کې د پوستو د خرڅلاو په اړه راپورونه تازه دي. د اروزګان د ولایتي شورا غړي وایي که چیرې په خپل وخت د دغو ناسمو هیواد ضد کړنو او وضعیت مخه ونه نیول سي، په وروستیو کې به اوبوله ورختیرې وي او مخنیوی به یې هم ډېر ستونزمن وي.
دا رحمت الله افغان په راپور کې مو واوریدل چې د اروزګان د ولایتي شورا رئیس وای اوس په دې ولایت کې ځینې پولیس په وسلوالو مخالفانو وسلې او مرمۍ پلوري. دفاع وزارت بیا وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي او د کورنیو چارو وزارت د اداره دوي وایي که څوک ثبوت او اسناد لري نو راوړاندې کړي. بلخوا بیا د اروزګان ولایت سیمه ییز چارواکو د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې تر شاوخوا دریو میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو له لورې ټول تړل شوي روغتیایي مرکزونه بیرته د ناروغانو پر مخ خلاص شوي دي. له سیمې په زموږ همکار شریف الله شرافت رپورټ لري.
د غذایی چارواکي د روغتیایي مرکزونو د خلاصون خبر پر داسې مهال رسنۍ تور کوي چې شاوخوا درې میاشتې مخکې وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز او ولسوالۍ کې 50 روغتیایي مرکزونه په دې موخه د ناروغانو پر مخ وتړل. د دوی په خبره چې یوازې خلکو ته تش په نوم خدمات وړاندې کول او دغه راز یې روغتیایي مسؤلینو ته وویل تر څو چې زموږ له غوښتنې سره سم خلکو ته خدمات وړاندې نه کړي تر هغو به روغتیایي مرکزونه تړلي وي. له څه مودې وروسته چې روغتیایي مسؤلینو د وسلوالو طالبانو دغه غوښتنو ته ځواب ونه ویلی نو ورسره سمې د EHDS موسسې دفتر هم وتړلی چې اوس یې د اروزګان سیمه ییز چارواکي د خلاصون خبر ورکوي. د اروزګان مرستیال والی عبدالواحد پټان که څه هم دا ونه ویل چې وسلوال طالبان یې څنګه راضي کړه چې روغتیایي مرکزونو ته یې د فعالیت اجازه ورکړه، خو وایي چې په دغه ولایت کې ټول روغتیایي مرکزونه د ناروغانو پر مخ خلاص شوي دي او په نورماله توګه یې فعالیت پیل کړی دی. نوموړي زیاته کړې چې له دې وروسته به یا د موسله پخوا په ښه کیفیت خدمات وړاندې کړي او هڅه به وکړي چې روغتیایي مرکزونه نور هم زیات کړي.
خو په نام نه ساحو کې مخالفینو په خپل ځان باندې په خلکو باندې ظلم کو او دغه کلینیکونه یې بند کړي وو. یو څو کلینیکونه په شمار سره آزاد پرېښي بعضې غوښتنې لرلې. هغه غوښتنې HDS پخوا کومې وعدې چې ورسره کړې وې نو په هغو باندې د عدم مراعات هغې د کلینیکونه د خلکو بند کړي وو. نو اوس خوشبختانه په هغه ساحو کې هم کلینیکونه خلاص شول. ما ته یو رسمان یو هغه رالیږلی دی، مکتوب ما ته رالیږلی دی، په مکتوب کې لیکلی چې موږ ټول خدمات وړاندې کوو.
دا په داسې حال کې دی چې د دغه ولایت په مرکز ترینکوټ او ولسوالۍ کې 9 روغتیایي مرکزونه شتون لري چې له جملې 50 د وسلوالو طالبانو تر ولکو لاندې سیمو کې دي. له دې سره د دغه ولایت د عامې روغتیا د ریاست د ځایي ادارې مسؤلین هم دا مني، خو وایي چې د روغتیایي مرکزونو د خلاصون په برخه کې د وسلوالو طالبانو هغه غوښتنې چې دوی کړي وي 80% منلې او پر پاتې نورو یې هم غور کوو. په دغه ولایت کې د عامې روغتیا د ځایي ادارې مسؤل ډاکټر خانغه میخیل ازادي راډیو ته داسې وویل:
ما ته چې کوم معلومات راغلی ده د طالبانو دخوا کوم مشکل چې هغه رفع شوی ده، خو پر حال کوم معلومات چې د وزارت دخوا ما ته رسیدلی دي تقریبا د 80% غوښتنې منل شوي دي او نورو غوښتنو باندې هم کار روان ده. چې خو ګوري یو دغو خبرونه په سرمرغاب کې د CHC پلس یا جرایي خدمات شروع کېدل دي یا د امبولانسونو هغه ځای کې چې موږ امبولانسونو لرو استاندارد امبولانسونه.
وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. دا یادونې وړ ده چې د مسؤلینو په خبره د دغه ولایت شاوخوا 90% خاوره د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې ده چې خلک یې له روغتیایي خدماتو، ښوونې او روزنې او پرمختیایي پروژو څخه بې برخې دي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
د لشکرګاه ښار او ځینو نورو ولسوالیو
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلانو په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار په چیر اګام او اچین ولسوالیو
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
د د افغانستان لپاره د نړیوال تماس په نوم ډلې د څه باندې څلوېښتو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازي د ناروې په پایتخت اوسلو کې نن د افغانستان په اړه پر مهمو مسئلو خبرې کوي. په اوسلو کې د افغانستان سفیر شکری بارکزی ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان په استازیتوب د مختلفو دولتي او غیر دولتي ارګانونو او ټولنو یو لوی پلاوی په دې غونډه کې چې د افغانستان او جرمني لخوا پر مخ وړل کیږي ګډون کړی دی. له میرمن بارکزی سره نوریاس نوري مرکه کړې ده او په سر کې ترې پوښتنه کړې ده چې د افغانستان په اړه د دې غونډې مهم بحثونه پر کومو مسایلو څرخي. اغلی بارکزی وویل
نننی اجلاس څو مهم محوري بحثونه لري. اول د سولې پروسې بحث دی، دویم پکې د انتخاباتو او دریم پکې د تروریزم سره د مبارزې بحث چې سیمه او نړۍ لپاره ډېره مهمه ده. البته افغانستان لپاره هم دغه درې مهم موارد اهمیت ورته.
بلې میرمن برګزی، د افغانستان او د جنوبي اسیا لپاره د امریکا د نوې ستراتیژۍ له اعلان وروسته دغه موضوع چې تاسو یادونه وکړه چې په نننۍ غونډه کې به پرې خبرې کیږي، د دغه ستراتیژۍ له اعلان وروسته آیا کوم تغییر لیدل شوی د افغانستان په اړه د تماس د ډلې د غړو هیوادونو په دریځونو کې، یا داسې یو اجماع چې د افغانستان حکومت ډېر پرې تاکید کوي چې هڅه کوي رامنځته کړي افغانستان کې د سولې او امنیت د ټینګېدو لپاره، داسې یو اجماع د دغې ستراتیژۍ وروسته رامنځته شوی په دغه تماس ډله کې؟
اجماع هغه وخت جوړېږي چې بحثونه پکې ډېر وسي او جزئیات د موارد پکې بربند او ښکاره شي، او طبیعي ده چې دغه خپله ناسته هم د یو معقول اجماع او سم راتلونکی لپاره د یو منظم قطع نوې ستراتیژي جوړولو لپاره چنی دا فکر کوم هغه مقدماتي بحثونه دي چې په احتمال ډالباندې مونږ به ورسیږو یو عمومي اجماع ته د سیمې په کچه باندې. خو څه شیان ډېر مهم دی چې مخکې ډېر هیوادونه په افغانستان کې یعنی علاقمندي پرې درلوده، مګر په دغه مواردو کې نه. نننی اجلاس کې زه فکر کوم کوم هیوادونه چې خپل استازي لیږلي دي دا خپله علاقمندي د دې ښیي چې افغانستان بیا به یو لسنه لویدلی هیواد ونه اوسېږي، بلکې د ټولو غوښتنه هم دغه ده چې افغانستان او د افغانستان موضوع باید د یو اجماع په صفت باندې ورته وکتل شي، چې یعنی ټول توافق به نظر ولري نسبت تر دې چې اختلاف به نظر ولري. د افغانستان د سولې او ثبات لپاره حداقل رسمي دریځ د ټولو هیوادونو دغه ده چې افغانستان باید یو باثباته حکومت او نظام ولري. او زه ډېر خوشحاله یم افغانستان نه هم څه کوم هیئت راغلی مخوري سیاسي څهرې هم چې په حکومت کې حکومت نه د باندې وي په پینل کې دي او خپل نظریات وړاندې کوي.
تاسو یادونه وکړه چې د افغانستان د ټولنې د مختلفو قشرونو یا د مختلفو مدني ټولنو استازي په دې غونډه کې ګډون کوي. آیا د دغه غونډې په پای کې داسې امیدواري شته چې هغه مهمو مسایلو په ارتباط چې افغانستان نور سره ګیر دی، د سولې پروسه ده، په افغانستان کې راتلونکي انتخابات د ډیموکراسۍ یو اصل ده چې تر اوسه پورې د انتخاباتو لپاره هغه لازمه بودیجه چې اختصاص شوې نه ده شوي ملګري ملتونه بالخصوص په راس کې، آیا کوم داسې مشخص ژمنې به وشي؟
توقم دا ده چې موږ حداقل هغه کوم منطقي معقول تګلارې ته او نتیجې ته ورسیږو. تر دې په ترڅ کې البته دا اولنۍ او اخرنۍ جلسه هم نه وه او نه هم به وي. 2013 کال کې بیا به یو جلسه په افغانستان کې فکر کوم هلته به کېدی شي احتمال د دې چې کومه قطعنامه صادره شي یا کوم مشترکه اعلامیه صادره شي. باید ووایمه چې د سازمان ملل متحد ځانګړی استازی یماموتو هم په دې ناسته کې ګډون لري، او طبیعي ده چې د انتخاباتو مسایلو پر سر او نور موارد په کې ښکیل دي، دغه په سر باندې به هم خبرې وشي.
د ناروې په پایتخت اوسلو کې د افغانستان په اړه د تماس د نړیوالې ډلې د نننۍ غونډې په اړه مو په اوسلو کې د افغانستان د سفیر شکری بارکزی څرګندونې واورېدې.
مننه چې ازادي راډیو اورې.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ تورن کړ. د دې کمیسیون ویاند او کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سې شنبې پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته ویل چې حکومت په تیر یو کال کې لکه څرنګه چې لازمه ده د دوی غوښتنو ته پام نه دی کړی چې دغه چارې د دې کمیسیون په کار منفي اغیز کړي. خو د ملي یووالي حکومت بیا وایي په خپل وخت سره د انتخاباتو ترسره کېدو ته ژمن دی او هڅه کوي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون پر وړاندې پرتو ستونزو ته په وخت رسیدګي وکړي. نور حال د واصل وسال پر رپورٹ کې
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو ترسره کولو په برخه کې د ملي یووالي حکومت په نه همکارۍ او د دغه کمیسیون غوښتنو ته په نه همکارۍ تورنوي. د دغه کمیسیون ویانو کمشنر ګلاجان عبدالبدی سیاد د سه شنبې په ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته وویل چې حکومت په تیر یو کال کې نه هم د دوی طرحې په وخت سره تایید کړي او نه یې هم لازم امکانات ورته برابر کړي. ښاغلی سیاد وایي که حکومت د امنیت د ټینګښت ترڅنګ د پیژندپاڼو د ویش او بودجې په برخه کې له دوی سره په وخت همکاري وکړي نو د نوې طرحې له مخې به راتلونکي ټاکنې په وخت سره ترسره شي.
د امنیت نیول د مراکزو د حوزو د رای ورکوونکو په وخت سره د بودجې برابرول او همدارنګه اوس موږ تصمیم نیولی چې د تذکرې په اساس باندې باید ثبت نام ترسره سي. په خپل وخت او زمان سره د تذکرو توزیع کول دغه درې شرطونه انشاءالله چې په وخت او زمان سره ترسره سي موږ کامل تیاری او بشپړ تیاری لرو چې انتخابات په خپل وخت سره وکول سي.
ښاغلی سیاد وایي له حکومت سره د تابعیت د تذکرې پر بنسټ د رای ورکوونکو د نوملیکنې او نوملړ چمتو کولو طرحه شریکه شوې او دوی هیله لري چې دغه طرحه ژر تر ژره تایید شي. د دغه کمیسیون د مسؤلینو په خبره نوې طرحه چې د حکومت سیاسي ګوندونو مدني ټولنو او د ملاتړو ستون سره په مشورې جوړه شوې له مخې به د رای ورکوونکو نوملیکنه په لاسي ډول او د تابعیت د تذکرې په اساس وشي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلینو په حکومت لا دې عمله هم نیوکه وکړه چې له یوې میاشتې څخه په ډېره موده کې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د پخواني رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای دغه کمیسیون ته بلغړه نه دی معرفي کړی. دا په داسې حال کې ده چې فیفا یا د افغانستان د آزادو عادلانه انتخاباتو موسسه وایي د افغانستان اوسنی وضعیت ته په کتو د راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه د ولسي جرګې ولسوالیو شوراګانو ټاکنې ناشونې ښکاري، خو له دې ټولو سره سره د ملي یووالي حکومت مسؤلین بیا د دغه کمیسیون سره د لازمې همکارۍ او همغږۍ خبره کوي. د ولسمشرۍ ماڼۍ د ویندوی دفتر سرپرست شاه حسین مرتضوي وایي حکومت په دې هڅه کې ده چې د امنیت تر څنګ لازمه بودیجه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته په واک کې ورکړي. د وایي دوه عمده موضوعات چې د حکومت مسؤلیتونو کې راځي، یو یې د امنیت ټینګښت او بلې هم د مالي امکاناتو برابرول دي چې حکومت په دواړو برخو کې لازمې هڅې کوي. د مالي امکاناتو برابرولو لپاره د مالي وزارت د نړیوالو مرسته کوونکو سره په خبرو اخته دی او د امنیت د ټینګښت په برخه کې هم د کورنیو چارو وزارت خپلې هر اړخیزې څېړنې د رای ورکونې په ټولو مرکزونو کې پیل کړي دي. ښاغلی مرتضوي وایي د انتخاباتو کمیسیون د لری شوي رئیس نجیب الله احمدزی پر ځای به هم ډېر ژر یو نوی کمیشنر دغه کمیسیون ته معرفي شي. بلخوا د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سمده مخکې ویلي چې افغانان د ملي وحدت له حکومت نه توقع لري چې را روانې ټاکنې به شفافې او مناسبې وي. واصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجی صندوق یا یونیسف وایي د دې لپاره کم کار شوی چې انټرنیټ ماشومانو ته بے خطره کړی شي. دغې ادارې نن یو رپورټ خپور کړی، ویلي دي چې د انټرنیټ په هرو دریو کارکوونکو کې یو تن ماشوم دی. د یونیسف په تازه رپورټ کې په انټرنیټ کې د بوختو ماشومانو د وصیت او دقیقو شمیرو په اړه معلومات ورکړل شوي دي. صفیالله ستنیزي دا موضوع څارلې ده.
سره له دې چې په نړۍ کې د انټرنیټ له هرو دریو کارونکو یو تن ماشوم دی، د آنلاین نړۍ له پیښیدونکو خطرونو د هغوی د ساتنې لپاره کم کار شوی دی. یونیسف یا د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو وجهي صندوق نن په یو کلنی رپورټ کې دا خبره کړې ده. د یونیسف په رپورټ کې دا هم راغلي چې خوندي مطالبو ته د ماشومانو د لاسرسي لپاره هم کار نه دی شوی. په دغه رپورټ کې له بېلابېلو لارو د آنلاین نړۍ له خوا د ماشومانو د ژوند د ګواښلو او یا هم د ځینو فرصتونو په باب معلومات ورکړل شوي دي. یونیسف په دولتونو او خصوصي سکتور ته د دې لپاره انتقاد کړی چې په خبرې د آنلاین نړۍ د ګواښونو په سبب ډیر کم کار کړی او میلیونونه ماشومان یې له ګواښ سره مخ پاتې کړي دي. په دغه رپورټ کې راغلي چې له موبایل ټلیفونونو کار اخیستل چې کم نظارت پرې کېدلی شي، له آنلاین نړۍ نه د ماشومانو په مخ زیات خطرونه پیښ کړي دي. کاناډا، فرانسه، هالند، روسیه او امریکا هغه هیوادونه دي چې په نړۍ کې د جنسي ځورونې د ویبسایټونو له لسو د نهو هغو کوربه دي. یونیسف سپارښتنه کوي چې یوازې حکومتونه، خصوصي سکتور، د ماشومانو ادارې، اکاډمیک ادارې، کورنۍ او پخپله ماشومان له دې سره مرسته کولی شي چې آنلاین نړۍ د ماشومانو لپاره خوندي کړي او د هغوی د ګټې وړ یې وګرځي. وي لدی چې د انټرنیټ له هر دریو کارونکو یو تن ماشوم دی دا کولای شي معلوماتو ته د هغوی لاسرسی زیات کړي او په مټ یې له انلاین نړۍ تجربې واخلي او خپل نظریات څرګند کړي. ځوانان په ټوله نړۍ کې له هرې بلې طبقې نه زیات سره وصل دي. یو او یا فیصد ځوانان د انټرنیټ له لارې انلاین وي. د یونیسف په رپورټ کې همداراز یو مقایسه هم شوې ده. افریقایان کم انټرنیټ کاروي. د دوی له 15 ځوانانو دوه تنه انټرنیټ کاروي، خو په اروپا کې بیا له 15 یوازې یو تن افلاین وي. اخوا د څېړنو له مخې دا ثابته شوې چې د نړۍ یو پر درېیمې برخې تنکي ځوانان چې شمېر یې 346 میلیونه وګړو ته رسیږي انټرنیټ نه کاروي، او دا مخ په زیاتېدونکي ډیجیټل اقتصاد کې د هغوی ګډون کموي.
و موریدل چې یونیسف وایي چې په نړۍ کې د ماشومانو لخوا د انټرنیټ کارولو او د ماشومان ته د انټرنیټ د کارولو له امله د زیانونو په باب کم د زیانونو د مخنیوي په باب کم کار شوی دی. د ایران سپاهی پاسداران انقلاب ځواک یو لړپوړي قومندان د بیت المقدس پر د امریکا د ولسمشر له پریکړې سره څخه وروسته د فلسطین څخه د ریزډلو ته د ملاتړ وړاندیز کړی دی. په دې اړه له نوریاس نوري اورو.
د ایران د قدس ځواک مشر د بیت المقدس په اړه د امریکا د متحدو ایالاتونو د ولسمشر د وروستۍ پریکړې په وړاندې د فلسطینیانو له مقاومت څخه د ایران د بشپړ ملاتړ ډاډ ورکړی. قدس د سپای پاسداران انقلاب د ځواک هغه څانګه ده چې په بهر کې د ایران د فعالیتونو مشري کوي. د دې ځواک مشر جنرال قاسم سلیمانی دو فلسطینی ډلو الجهاد او عزالدین القسام قطعې په نوم د حماس وسلوالې څانګې ته دا وړاندیز کړی دی. حماس ډله د غزې په تړانګه کې واکمنه ده. د سپای پاسداران رسمي وی پانی پرون راپور ورکړ چې سلیمانی په ټلیفوني خبرو کې د دې دوه ډلو مشرانو ته د خپل ملاتړ انډاډ ورکړ. دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې اسرایلی پوز پرون ویل غزې څخه د اسرایل پر خاورو څو توغندي وشتل شول چې یو د اسرایلو د میزایل د مدافع سیستم کشف او شن کړ، او په ځوابي اقدام کې د غزې په تړنګ کې د حماس پوځي مرکزونه د ټانکونو او الوتکو په وسیله په نښه کړل. وروسته له هغې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ د دسمبر په 6 اعلان وکړ چې بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه پر رسمیت پیژني او له تلابیب څخه د امریکا سفارت ورلېږدوي، د اسرائیل او د حماس د وسلوالو ترمنځ د توغندیو د توغولو پر سر د پولې په اوږدو کې څو ځلې نښتې شوې دي. د ایران د پوځ لوی درستیز جنرال محمد باقری د دوشنبه په ورځ وویل چې د بیت المقدس په اړه د ټرمپ دغه غیر منطقي اقدام د یوې نوې انتفادې یا د فلسطینیانو لخوا د نوي پاڅون پیل انګېرل کېدای شي. د ایران دفاع وزیر جنرال امیر حاتمی وویل دغه اقدام به یوازې د صهیونیستي رژیم له منځه وړل ګړندي کړي او د مسلمانانو ترمنځ اتحاد به دوه چنده کړي. جنرال سلیمانی چې په سوریه او عراق کې د ایراني ځواکونو مشري کړې وویل په سیمه کې د مقاومت ټولې ډلې دې ته تیارې دي چې د بیت المقدس د الاقصی جومات چې د اسلام دریم سپېڅلی ځای دی او دغه راز د لومړۍ او دوهمې مقبرې دفاع وکړي. دغه ځایونه د یهودانو لپاره هم ډېر سپېڅلی دي. د سلیمانی په مشرۍ قدس ځواک چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت سخت دریځ ډلې په وړاندې جګړه مخته وړي، دغه راز په سوریه کې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم حیاتي ملاتړ کړی دی. ایران تیرونه دی ولسمشر ترامپ پر دغه پریکړه سخت انتقاد وکړ او د سختو عواقبو خبرداري ورکړ. پرون په سیمه کې پر لپسې 15 ورځ د ترامپ د پریکړه په وړاندې مظاهره وشوه. په لبنان کې د ایران ملاتړ حزب الله چې په 2006 میلادي کال کې له اسرائیل سره جګړه کړې، په بیروت کې یو لوی مظاهره چې په لږونو زر کسانو پکې برخه اخیستې و تنظیم کړې و. مظاهره کوونکو د اسرائیل او امریکا ضد شعار نه ورکول. په تهران کې هم په سلګونو کسانو د اسرائیل پر ضد مظاهره وکړه او د دې هیواد د لوی درسیس پر خبرې چې ترامپ په خپلې پریکړې سره د اسرائیل محوه کول ګړندي کړي تاکید وکړ. د اسرائیل لخوا په اشغال شوې د لویدیځ غاړې په رام الله کې په لسګونو فلسطینیانو د اسرائیلي سرتیرو پر لور ډبرې وویشتې چې هغوی هم په مقابل کې له اوښکې بهوونکي ګاز او ربړي مرمیو کار واخیست. په هبرون او غزه کې هم د اخو ډب راپورونه ورکړل شوي دي. د هلال احمر یا سرې میاشتې ټولنې وویل چې پرون ورځ شاوخوا 20 فلسطینیان د ډزو یا ربړي مرمیو له امله ټپیان شوي دي.
د موټر جوړولو نړیوالې فابریکې په خاص ډول جرمني شرکتونو به ډېر ژر په راتلونکو څو کلونو کې یو شمېر الوتونکي موټرونه بازار ته وړاندې کړي. په دې اړه له اسمت ساروانو ورو
په دو کلونو کې به څو ډوله الوتونکي موټرونه بازار ته راووزي. د دغو موټرو په منځ کې یو د جرمني لیلیوم ایویشن کمپنۍ جوړوي. دا د شخصي موټرو هغه پرمختللی او په الوت کې سپک ماډل دی چې په عمودي ډول به الوزي، یعنی رنوی یا الوتلارې ته اړتیا نه لري. دا موټر چې د ښار د داخل او له ښاره د دباندې لپاره ډیزاین شوی، الکتریکي او کم اوازه انجن لري. د دغه موټر کمپیوټري سیستم پیلوټ یا چلونکی په 6 ساعته کې زده کولی شي. د دغه الوتونکي موټر سرعت په 1 ساعت کې تر 400 کیلومتره زیات دی او وزن 600 کیلوګرامو ته رسیږي. اروپایان به د اجازې د ترلاسه کولو په صورت کې د کور له مخې، هوایي ډګر او یا هر بل ځای په دې الوتونکي موټر کې پرواز کولی شي. کیریا فوګ یا شرکت اعلان کړی چې د دې موټر لومړنی سمپل یا نمونه به تر 2013 میلادي کال پورې د TF-X په نوم استفادې ته وړاندې شي.
تاسو زموږ غږ له آزادي راډیو اورئ. 4:30 شوې دي. تر مهمو خبرونو وروسته د افغانستان د نن ورځې سپورتي خبرونه هم لرو، خو اوس د مهمو خبرونو لنډیز له ملالۍ بشیر اورو.
د اروزګان ولایت سیمه ایز چارواکي وایي په دغه ولایت کې ټول تړل سوي روغتیایي مرکزونه بیرته پرانیستل شول. د افغانستان مشرانو جرګه په کابل کې د یوې کورنۍ د 10 غړو په وژنه کې د 3 تورنو کسانو د علني محاکمې غوښتنه کوي. د غزنی ولایت د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مسؤلینو نن په کابل کې خپلې سیمه ایزې ستونزې د سوداګرۍ او صنایعو او ترانسپورت د وزارتونو له چارواکو سره شریکې کړې. د پاکستان پوځ وایي د یو افسر په ګډون یې 2 سرتیري هغه مهال وژل شول چې سخت دریځو په قبایلي سیمه کې پر یو پوځي موټر ډزې وکړې. پاریس نن د مځکې د ژغورنې او اقلیمي بدلون په اړه په یوه ورځنۍ سرمشریزه کې د ګڼ شمیر هیوادونو د مشرانو کوربه دی. د قزاقستان په قراغندي سیمه کې د سکرو د قانونو ګڼ شمیر کارکوونکو له د باندې وتلو ډډه کړې او د حقو زحمې د زیاتولو غوښتنه کوي. او د روسیې د مرکزی امنیتي خدماتو اداره وایي د سخت دریځو یو کړي یې کشف کړي چې غړیو یې غوښتل د نوي کال په مراسمو کې او د روسیې د 2013 کال د مارچ میاشتې د ولسمشریزو انتخاباتو پر مهال حمله وکړي.
وړاندې په خبرونه کې د خزر لپاره 19 پروګرام نیمه نړۍ او تفریحي خبرونه د ګوډي اچار اوري، خو اوس مرزیه احمد زئی د نن ورځې سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل د فورسال لیگ په لومړۍ نیمه پایلوب کې نن صداقت لوبډلې 2 پر وړاندې صدیقي ته ماتې ورکړه او د دغه لیگ پایلوبې ته لار پیدا کړه. د فوټبال فدراسیون د نشراتو مسول شفی شاداب نن ازادي راډیو ته وویل چې د نن لوبې غوره لوبغاړی محمد رضا کریمی و چې د خپل لوبډلې په بریا کې لوی لاس درلود. د کابل د فورسال لیگ په 11مه لوبه کې 13 دنیا پوهنتون 3:45 پر وړاندې لوبه فیصل شریف ته وبایلله. ښاغلی شاداب وایي چې لالف ګروپ څخه صداقت او لبی ګروپ نه طوفان وزیر آباد نه امتیازونو په درلودو سره د غلیک د جدول په سر کې ځای لري. د غلیک په لړ کې سبا فیصل شریف له طوفان وزیر آباد سره د لوبې ډګر ته ځي. د افغان امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف د افغانستان د ورزشي خبريالانو د سازمان او د ملي دفاع وزارت د منتخب لوبډلې ترمنځ د کرکټ دوستانه لوبه ترسره شوه. د دغه 12 ورځې لوبې په چا د ورزشي سازمان لوبډلې وګټله او لومړی د توپهنې پریکړه وکړه چې په ټاکلو 12 اورونو کې د ټولو لوبغاړو په زیان سره د ملي دفاع وزارت منتخب لوبډلې ته د 2 منډو هدف وټاکه. په ځواب کې د ملي دفاع وزارت د کرکټ لوبډلې ورکړل شوی هدف د لوبې په 2 اورو کې د 2 وکټې په سنسره پوره کړ او د ورزشي سازمان لوبډلې ته په 9 وکټو ماتې ورکړه. د دې لوبې غوره لوبغاړی عبدالقاسم وټاکل شو چې د ملي دفاع وزارت لوبډلې لپاره 45 نسوزېدلې منډې جوړې کړې. د نړیوال کپ په نیمه پایلوبه کې سبا شپه ریال مادرید له الجزیره سره لوبه کوي. دغه لوبه د الجزیره په کوربتوب د کابل پر وخت د شپې 9:30 پیلېږي او دغه راز د لا لیګا سیالۍ د 13 په لوبه کې جیرونا 1-0 پر وړاندې اسپانیول ته ماتې ورکړه. نیما نړۍ. د خزو لپاره د ازادي راډیو ځانګړې خبرونه.
جوړونکې مسعود نیازی.
د نیما نړۍ درنو ورېدونکو سلامونه مې ومنئ.
په روانه خبرونه کې په ځینو کورنیو کې د خواښې او انګور په جنجالونو خبرې کوو. دا چې ولې وختل بل سر تاوتریخوالی کوي، ملامتی د چا په غاړه ده؟
چې پلار کار تلم دومره مشکل به وس الله توبه توبه چې یو جنگ به تیر نسو، بس چیغې وهلې سم په چغو چغو به مې زړل.
او د دې ډول لانجو د حل لارې څه دي؟ هیله ده تر پای را سره مل اوسئ.
که یو سړی له یوې څخه زیاتې ښځې ولري، د هغوی له رضا پرته نشي کولی هغوی په یوه کور کې اوسېدو ته مجبوره کړي. د افغانستان مدني قانون یو سلو شپاړسمه ماده.
قدرمنو اوریدونکو، په افغاني ټولنه کې معمولا ودونه په ډیر شور او شوق نارو او وطنونو ترسره کیږي، خو کله چې ناوی کور ته راشي نو له څو ورځو وروسته د کورنۍ د ښځو ترمنځ په وړو خبرو خوابدي پیل شي او ورو ورو دغه خبرې په داوو دنګلو وهلو ټکولو او ځینو حالاتو کې آن په مرګ ختمیږي. سره له دې چې ګڼې افغاني ښځې د ټولنې ناوړه دود دستور ځپلي او د نارینهو له تاوتریخوالي سره مخ دي، په خپله ښځې هم یو بل سره زور زیاتی کوي. معمولا په دغه ډول تاوتریخوالي کې د اندرور او ورندار د لیورونو د ښځو دوو پنو میرې او بنځایي ترمنځ کړکېچ ډېر یادېږي، خو تر ټولو ډېره لانجه بیا د خواښې او انګور ترمنځ وي. دیا ډابا په خبرونه کې د خواخې انګور او د کورنۍ د نارینه نظرونه واوري. د خبرونه په پای کې به د موضوع پاړه د حقوقي چارو کارپوهي نظر هم واوري. خو راځي لومړی به د موضوع پاړه د یو څو هیوادوالو د سترګو لیدلای حال او په دې اړه د هغوی نظرونه واورو.
زمانو خلیق دی او د کابل اوسیدونکو يم. زه کوشش کوم چې د مور او د میرمنې ترمنځ زه یو انډول وساتم چې نه مور خفشي او نه خزه مې خفشي. دا غوی دواړو خبره ته واګ نیسم، نو دفتن زه یو خبرګون نه خیمه، ځکه چې کته مو زاسې دې موضوع ته دوام ورکې یا تاوتریخوالی وکړي نو په کور کې د کورنۍ ژوند خرابېږي. یو بم خوشاله نه یو، نه به زه، نه به ته او نه به مور خوشاله یې.
نومی بی بیواد دی کابل و سیدون کیم. خواهش می ظالم او بیدی غیل اجازه چه تطلای نسوی چشم پکور که کولای نسوی دی پلار کده بی نپری خودلم. سو کم تیر شده بانده نه خپر نه خوشاده بل انگورانو سره می ربانی کم شیخ ساتم پیدم ناصره سباده کرده و دلالم لاسو.
په افغاني ټولنه کې چې لا تر اوسه له واده وروسته زامن جلا ژوند نشي کولای او دا شرم ګڼل کیږي او کورنۍ ان تر هغه وخت چې لمسیان واده وکړي سره ګډ وي، نو خواخې ځان ته دا حق ورکوي چې انګاین دی وخت کنځي وی وهي ډوډۍ ورنکړي له کورې وباسي د پلار کور ته لته منه کړي او ان په ډیرو خصوصي مسایلو کې هم مداخله وکړي. د یادې موضوع د لاروخانولو او د کابل خزینه بند ته ورځم او دغلته د موضوع په اړه له بیلابیل اړخونو له ښځو سره خبرې کوم.
درنو اوریدونکو، د کابل خزینه بڼ یوې برخې ته راغلم. دلته ځینې زموږ خویندې لیدل کیږي. زه به ورشم له دوی سره به د موضوع په اړه خبرې وکړم چې دوی څه نظر لري، په دې اړه څومره ستونزې لیدلې. دغلته یوه خور ناسته ده چې دوی سره به خبرې وکړم. خورې نوم دې راته ته وایي؟
زینب جان.
واده دې کړی څو کاله کیږي؟ دې واده دې
15 کاله.
خواښې سره د روابطو په اړه راته ووایي، څه رقم روابط لري سره؟
اول سر کې ډېرې سختې را باندې، ډېر مشکل و. یعنی یو کال دو کاله خو مې سخې تنګ سي ورسره تېرې کړې.
مثلا څه ستونزې وې؟ کله ګ راته ووایي چې څه رقم را بیا درسره کېده.
ستونزې خو همدا وې کنه چې بېخي سختي و را باندې. مطلب خاوند مې هېڅ شی هم کولای نسو چې ماته راوړي. کینو کوم اول باري ماشوم کې یو میوه یو دانه یو څوک راوړي، ما خاوند راوړلی نسو. یې ټول کوټ راوړه او چې لږ راوړي بېخي م راوړه. ولې راوړي؟ هغه وایي چې کالي اخلي، مطلب اختر کې واخسه بیا ما اخلي. چې ډېر مجبور نه یې، ډېر ضرورت سوی نه، خادي خوشحالي نه، دغه سې چې واخلي بس جنګ لانجي او داویلې ماویلې به اورم، بس جګر خونیانې چې پلار کړه تلم دومره مشکل به وس الله توبه توبه چې یو جنګ به تیر نسو. بس اسې وچ پوچا لکه څوک چاته زور نه ورخي، زوی به جګر خونه سوزه به جګر خونه سوزه. زړه زړه به پلار کړه روانه اصل بچو ولاړه مکنه مور سره مستری مسی کوله دې سره مسی په جېبه ما شخه وهله سم په چغو چغو به مزړل. بس تاسو ولنده دا
داسې کله شوي وو چې تا خاوند دونه لمسولی چې وهلې
وهلې نه یم الله فضل خبرې به راته کولې یعنی اسې سپېړه یا سکونډل موړل دا پروا نه کړي دا خو به یې وکړل خو ولې سخت وارونه نه دي را باندې کړي
ډېره زیاته مننه خوشاله
اوسمنه کوي تشکر
اورېدونکو د بڼ په یو بله برخه کې یو بله ترور هم ناسته ده زه به ورشم له دوی نه به هم وپوښتم چې دا له خپلو انګورګانو سره څه ډول روابط لري انګورګانو سره کله جنګ جګړې کوي نه کوي نو د دې نظر به هم وپوښتم ترور ته نوم راته وایي
نوم مې زرغونه کابل اوسېدونکی
څو کلنه به یې
50 کلنه دوه انګورګانې
که د انګورګانو سره د روابطو په اړه راته وایي انګورګانو سره څنګه چلند لري
بیرو انګورګانې مې یارې یې ته مې کار ویشتلی ده هغه خپل کوي یو خپل کار کوي بل خپل کار کوي
یعنی دې داسې خپلواک اختیار لري کله چې دوی غواړي ته د اجازې چیرې لاړ شي یا چې کالي واخلي یا کوم بل کار وکړي
نه نه پښتنه اجازه هم ورکړه دي ته ور نه کړلې خو انګورګانې مې داسې دي چې زه خپله هغه ته نه پرېږدم سر ته دوی سر وکړي ما موږ خپل همداسې خواښې ته کړي موږ خپله درې څلور ریان همداسې یارې وي دي خواښې ته به کړي عزت وکړه هغې مخکې موږ غږېدی نه شو له اوس موږ همداسې غواړو چې انګورګانې موږ مخکې همداسې وکړي
تا په نظر که دوی مثلا دا د دوی ژوند ده دوی باید خپل ازادي ولري که چېرې ځي یا نور کارونه یعنې ټول باید تاسو په خوښه وشي
داسې خو ورکوو خو داسې بې هغې نه پرېږدو نو چې دوی په سر لاړ شي خپله بازار ته لاړ شي یا چېرې زړه وسي لاړ شي نه
لکه تاسو چې وویلې چې تاسو انګورګانې تاسو په کنټرول لاندې دي کارونه مورته ویشلي یعنې هغه ټول کارونه چې دوی کوي ستاسو په خوښه دي که دوی سرغړونه وکړي کله مثلا تاسو چې دغه کارونه ورته ویشلي دي تاسو له امر نه سرغړونه وکړي تاسو یې ورته غوسه کېږي
ولې نه غوسه کېږو ورته جنجال هم کوو داوي هم وکړو هر شی هم راځي خو بیا بعضې وخت کې دی هم په غوسه کېږي بعضې وخت کې بیا غلي
یعنې لحاظ مو کوي
لحاظ هم کوي بیا خېږي بس دا خو یې موږ حق ده نو چې دې موږ هره خبر هم مني بس موږ نه انګورګانې د دې احترام وکړي دونه دا واړه بچي غټ کړي دونه زحمتونه ودونه کوز دي قرض او پور وکړي بیا د ته ودونه وکړي یو دوه پیدا سي دی ویلېږي جنګونه کوي داوي کې دا خو هم نه وي خو د ما انګورګانو ته دا هغه داسې بیا چې د خواښ او په سر ډېر احترام وکړي
ډېره زیاته مننه تا درنو دوستانو په دې اړه به د ځینو ورونو نظر هم واخلو چې انګور او خواښې په خپل منځ کې جنګ جګړې کوي دوی په دې اړه څه نظر لري د باغ په یوه څنډه کې یو ورور ګورم چې باغوانۍ په کارونو بوختې ور بشم له دنه به په دې اړه وپوښتم چې دی په دې اړه څه نظر لري تاسو مو نوم راته وایي وروره
مراد خان
د ښځې او د مور سره د څه رقم روابط دي هغوی دواړو سره
ښځه چې الو سالي نه وي بیا خو هغه مدان د مور سره جنګي
یعنی تا مېرمن چې د مور سره جنګ کوو تا د چا طرفداري کوله
ما خو د مور طرفداري کوله هغه مې ویلې هم د په دې باندې چې مور خو حق لري نو مور پلار وګوره او ښځه وګوره ښځه به بله پیدا شي خو مور پلار خو بل نه پیدا کېږي زه ډېره ښځه ملامت یې خو ښځه ځان نه ملامت یې چې وایي زه خو پرشته یم کنه
او که په پای کې دغه هم راته وروره چې دغه د خواښې او انګور په منځ کې چې کله جنجال راځي دی کې څوک یې تا په نظر ملامت یې انګور ملامت یې که خواښې
نه خو زور ملامت یې
ولې
زور په دې ملامت یې چې دغه د زوی د روی هغه خواښې چې دغه غلطه لار نه ورشي اکثره وخت بس مرور ملامت یې دا بیا ښه لارې ته لار ورشي خو هغه بیا نه مني هغه وایي بس نه منم ستا خبر بدماشي کی وره
ډیره مننه وروره خوشاله اوسه
نه مننه
اوریدونکو تاسو ته موضوع پاړه د هیوادوالو بیلابیل نظرونه اوریدل اوس په بیر تستیو ته لاړ شم او پاتې خبرونه به له هغه ځای تاسو ته وړاندې کړم
درنو اوریدونکو تاسو د موضوع په حق له مختلف نظرونه اوریدل دا چې دا موضوع له حقوقي پلوه څنګه ده آیا خواخې په انګور د ظلم کولو حق لري او یا برعکس انګور په خواخې په دې اړه په قانون کې څه راغلي او د یادې موضوع عوامل او حل لارې څه دي په دې اړه مې د کابل پوهنتون له استادې پوهنیار شبنم صالحي سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته رابولم
استاد ډیری خواخېګانې غواړي په یو ډول په خپل انګور کنټرول ولري د هغې په لباس کې چیرته تګ باندې په ډېر راته ډېر خصوصي مسایلو کې دا غواړي چې دا باید داخله اوسي او هغه څه چې دا غواړي په انګور باید تحمیل کړي دغه موضوع د قانون له اړخه څنګه ده استاد آیا په قانون کې داسې څه شته خواښې حق لري چې په انګور دومره قیدات وضع کړي یا په ځینو مواردو کې برعکس انګور په خواښې باندې
قانون مدني قانون یو ماده کې وایي چې د زوجین مور او پلار او خپلوان بل زوج ته پاینې درجه دي، یعنی داسې ک خوخه او خسرې د پلار او د مور په درجه کې راوړي. ولی دا تنهاغه د مانویت ته لحاظ ده، موږ کراسو د نور او شخصي امور ته شخصي امور بالکل بیل دي. حتی که تاسو لاس د اسلام نه نظر خاوند حق نه لري، خو مېرمن ته دا وایي چې ما ماشوم ته تشدي ورکاو، که هغه مکلفې مجبور دغه ته پیسې ورکړي. د کور کار ته خاوند مېرمن نه سوی مجبورول، دا چې خواښې مجبوروي دا خو نه هم د قانوني لحاظ هم د اسلام له نظر یو ناروا کار. او که دا مېرمن په خپله خوښه دا کار کوي، دا د هغه حسن اخلاق ښکاروي. دا په دې معنی نه ده چې که موږ ډېر زیات غواړو د یو چا په نورو شخصي معاملاتو کې ډېر زیات مداخله وکړو، خدای نخواسته داسې نتایج سره به مخامخ شو چې هغه اصلاح خواته نه، بلکې هغه به د یو افراطي شکل ته ولاړ شي او هغه څه به براوړي چې موږ به نه غواړو چې داسې یو څه ماته بینان. ښه دغه ده چې موږ خپل حدود وپېژنو او د بل انسان په شخصي معاملاتو کې نه باید تر هغه د مداخله وکړو چې د هغو حوصله یې نور په سر راشي او مجبور شي او عکس العمل ښکاره کړي.
تاسو په نظر حل لارې په څه کې دي؟ بالاخره څه کول په کار دي چې ورو ورو دغه ذهنیتونه تغیر وکړي او کوم چې د دوی حقوق دي د هغه په رڼا کې د ژوند وکړي؟
فکر کوم دا باید یو ارخیز اما پوهاوین یو طولانی مدت پلان ته ضرورت لري. په لنډ مدت کې موږ نه شو کولای چې داسې توقع ولرو دا باید اصلاح شي. د خطر چې د انسان تیر زمانه یې هغه څه چې انسان جوړ کړی او دا په یو لحظه کې موږ نه شو کولای چې دغه نه واخلو. یعنی تیر نسل اوس دومره چانس دی په اصلاح، د اصلاح ډېر زیات نشته. موږ که غواړو چې په دا نوي نسل باندې داسې یو سرمایه ګذاري وکړو چې هغوی وغدایي نه شي لکه تېرو نسلونه، غواړي دوی چې وغدایي نه شي او دوی سم ولرو، چې موږ په راتلونکي کې ډېر زیات په اصلاح سم نسل ولرو، وکولای شو یو له تاوتریخوالي نه خالي کورنۍ او یو داسې کورنۍ چې خوشحاله ژوند ولرو. ډېره زیاته
مننه استاد.
مننه.
درنو اوریدونکو، میندې له زامنو سره ټینګ عاطفي تړاو لري. کله چې زوی واده کوي، مور ګمان کوي چې زوی ترې اخیستل شوی، نو له دې امله له انګور سره تاوتریخوالی کوي. له بلې خوا ګڼې افغانې ښځې له کوره د وتو اجازه نه لري، تل د کور په څلورو دیوالونو کې ساري وي، همیشه تکراري کارونه کوي چې دا هم ورته عقدې پیدا کوي. په بل چا زور نه رسي، زړه په یو بل تشوي. نو ښه خبره دا ده چې د کور مشران یې په دې خبره غور وکړي او په خپل چلند کې بدلون راولي چې تاوتریخوالی د حل لار نه ده او دوی نشي کولای د تاوتریخوالي په مټ احترام او ښه ژوند ترلاسه کړي.
اچار اچار اچار
د څه اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکی ننګیار ناشنا. خوږو اوریدونکو سلام. خدای مو د قاضیانو، سارنوالانو، ولسوالانو او نورو له چړو وساته، ځکه چې سړی په پسه چاړه حلالوي او داسې خوروي چې بیا ټول عمر بیرته په پښو نشي درېدلی. همدارنګه مو خدای په کار کوم کسبي او مستري ته مو بندوه چې په رڼا ورځ به د اسمان ستوري درباندې وشمیري، او خدای مو د لسانس او ماسترۍ له رسمي سند اخیستلو هم وساته، ځکه چې استادان او اداري کارکوونکي به مو دومره سرګردانه او لالهنده کړي چې د مور خوړلې شیدې به مو خولې ته راولي. د خپرونې په پیل کې مو یو کور ته بیایو چې خبر شئ د څه ډول کار کولو تصمیم نیسي.
خزه سخت حیران پاتې هم چې څه وکړم، هیڅ کاروبار نشته.
راځه زه یو کار درکیم. کی
څه کار دی؟
آرایشگاه جوړه که، ضمانت به یې زه درته وکړم چې په یو کال کې میلیونر شي.
آرایشگاه خو آرایشګره غواړي، او ته خو خپلې سترګې نه شي تورولی. څه خو لا د نورو ښځو آرایش کول دي، دا لس کاله مې کړې همداسې سپینې سترګې ګرځې.
ولې زه سپین سترګې یم؟
نه، ما ویل چې آرایش دې نه دی زده.
ته آرایشگاه جوړه که، نور کاروبار ټول زه درته برابروم.
څنګه؟
زه د شهزادګۍ عرب و عجم آرایشگاه له مشهور آرایشګري سره غږېدلی یم. هغه وایي چې تاسې مې تنخوا را ډېره کوئ او په غلا کې مې فیصدي ومنئ، همدا سبا له ټول پرسونل سره درځم.
دا څومره ښه، خو دې نه ویل چې غلا کې د څه شي فیصدي غواړي؟ او موږ خو آرایشگاه جوړوو، د غلا خبره نو پکې د کومه شوه؟
ته په دې خبرو نه پوهېږې چې آرایشگاه دې جوړه کړه، بیا به په هر څه پوه شي.
سمه ده، نو زه به د آرایشگاه لپاره په ځای پسې وګرځم.
هو، خو پام دې وي چې په کوم لوک ځای کې ونی. نیسے او زائے دیر غٹ وی دومره چی په یو وخت 50 ناوی گانے پکی جوړی شي
دا سوای ارشگا جوړا وے کدا ارش فابریکا
در توایم چی دی ټول پختونو جواب په خپل تر لاسه کی
او خزه څنګه در اشګاته څوک در زیو کنه
هو اوس نوای نوای پایل دی میا شروع سبا هر څه سمسی اعلانونه مو ټلویزیونونو او رادیوګانو ته ورکړی دي خو ته زر تجارتی پاسپورت جوړ کا او د دوبی ویزه په ولاګه
د څه لپاره
د دې لپاره چې له خیره سره د طلایی ګڼو تجارت پیلو
د طلایی ګڼو تجارت پیلو
هو
تر اوسه دلا د ارشګا د کرای پیسې نه دی ګټلی او ته د طلایی ګڼو د تجارت خوب راوینه
سړی د ارشګا ګڼه ګڼه مو ورځ په ورځ زیاتیږي او له دې سره د طلایی ګڼو د غلا کار هم پیلو نو ځکه درته وایم چې دوبۍ ته د تلو او تجارت ترتیبات نیسه
خزه واضح او په ډنګ پیلې راته ووایه چې څه کوې او څه غواړې وکې
خبره دا ده چې د ارشګا له مزدورۍ سره سره د ناویګانو د طلایي سیټونو غلا هم پیلو او د دې کار لپاره مو څو تنه ماهر غلې مقرر کړي دي چې د سترګو په رپ کې طلایي ګاڼې غلا کوي او ځای ته رسوي نو په ګډه کې هغوی هم برخه لري
پام چې دا کارونه کې بیا زه د محکمو او حوزو ځوابونه نشم ویلی
لیونۍ کېږه ما موږ د ارشګا په دیوالونو په غټ تورو لیکلي دي چې خپل زیورات او قیمتي سامانونه وساتئ کنه د ورکې دو په صورت کې ارشګا مسولیت په غاړه نه اخلي
نو چې دا مورته لیکلي دي بیا غلا لسی شي کوي
ساده کېږه ما خزي چې ارشګا ته را ننوځي نو ټول فکر او پامې د ځان ښکلا ته وي د خپلو ګاڼو او پیسو په قصه کې هم نه وي د همدې لپاره موږ یو ځل زباني هم اعلان کوو چې شیان مو خوندي کوي چې بیا یې موږ مسولیت نه اخلو
سر مې نه پې خلاصېږي چې څه کوی او څه ډول یې کوی
سر خلاصېدو ته د حاجت نشته یوازې دوبۍ ته د طلاو د وړلو او هلته د پلورلو کار سنبال کړه نور غمې مه کوه کال دا وخت به په دوبۍ کې هم ارشګا لرې او طلاوې به یې سنګاپور ته وړې
دا نو ارشګا نه ده د غلا شرکت دی
د ټولو ارشګاو اصلي ګټه همدغه ده په پوډرو او سرخي نه ګټي
کله چې د پانتونونو او خوانځیو آزموینې پیل شي نو قانون هم ګران شي هغه چې په لاس کې د پیچکارۍ او سیروم تیرولو لپاره بندیږي دا چې ولې اوسې واورئ
موري ته خو یو څو روپۍ راته راکه
څه کوې
په کار مې دي
څه ته کې پکار دی اسې نه چې بیا پیپسي انرژي پرې اخلې او یا برګر له دې ټوله دې پلان منه کړې وای مزیر دی
نه مورې نه برګر پرې اخلم او نه پیپسي او نه
قیلون خو به نه څکوې ولورې
دا پوښتنه څنګه درته پیدا شوه مورې
اوسنۍ نجونې قیلون هم څکوي وای سټایل دی
مورې زه له هغو سټایلي نجونو څخه نه یم خدای مې دې ترې وساتي په لوی لاس ځان د مخدراتو په کنده کې نه اچوم
ښه داسې لورې چې د غومره فکر لري ځینې خو خپله راتلونکی هم نشي سنجولی اوس دا راته وایه چې په پیسو څه کوې ه
مورې په لاس کې مې کنول بندوم
ولې ناروغه خو نه یې پیچکاري او سیروم هم نه کوې نو کنول د څه دپاره بندوې
مورې نن ډېره سخت ازموینه لرم ما ویل کنول به بند کړم او بیا به استاذ ته ووایم چې ناروغه یم همدا لږ مخکې مې سیروم تیر که
د څه دپاره دا کار کوې او که بیا پوه سي چې د دروغ دې بند کړی دی
نه پوهېږي مورې ډېر نجونې او هلکان د ازموینې په وخت کې کنولونه بندوي چې د استاذانو زړه پرې وسوځېږي
د غړې اچار پروګرام له دې وروسته د شنبو په ورځو د سهار د 8 بجو او د یک شنبو په ورځو د مازیګر د 4 بجو په خبرونو کې وړاندې کیږي
ګورې والکانو
سبا ته مو درسم او کاردستی مضمون دی. په کاردستی کې به ټول د موبایل کریډیټ کارتونه راوړی. تاسو ته به هم اسانه وي او ما ته به هم، ځکه چې نمرې به د کریډیټ کارت د بیې له مخې ورکوم.
خیر سی استاده، کاردستی مو خو په خدای که هسې هم زده وي، خو که په کور کې د کریډیټ کارت اخیستلو پیسې را نه کړي بیا خو به مو مراحت کوي نو.
پام چې په دغه خیال کې ونه اوسئ، چا چې کریډیټ کارت رانه وړ د کاردستی نمره غاټ صفر دی. موږ کوښښ کوو چې امتحان درته آسانه کړو او تاسې بیا هم پکې لغتې وهئ.
اوس پام وکئ هغه خبر ته چې همدا اوس راورسید. بې خبره آژانس خبر راکوي چې تالار ته د کاندید وزیرانو له معرفي سره په تالار کې ناستو کسانو خیال پلوونه پیل کړل چې دومره ډیر وزیران هر یو $100,000 راکي نو هغه د پرته له شکه په ترکیه کې یو اپارتمان پرې اخیستل کیږي چې هر وزیر یو یو خپل په خزای کې ورته مقرر کی نو پیشکه هم بیکاره نه پاتې کیږي او په دې ډول یې بلا خیال پلوونه ووهل. خبر زیاتوي چې په تالار کې ناستو کسانو شونډې څټلې او په دې فکرونو کې ډوب وو چې څه وخت به د ډالرو نوي نوي بنډلونه جیب ته اچوي. د اعتماد د رایو ورکولو ماهرین وایي چې په تالار کې رایه ورکول د سرو زرو قیمت لري او دا څو سوه تنه خپل رایې په سرو زرو پلوري چې بیا یې وزیران قصور د حکومت له بودیجې او پروژو څخه باسي. ماهرین باور لري چې که همدغه د راکړې ورکړې معامله روانه وه نو ملت او خلک د له خدمت نه لاس پرې مینځي لکه چې پرې مینځلی دي. خبر خلاص شو.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي و هارون ګلزاد، برای افغانپور، حیا اوریاخیل، صادق سپینغر، ستاره امینی او رڼا هوتک. کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ بکسونو شمیرې مو دادی: کابل 1401، کندهار 220، خوست یو او جلال آباد 4.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
من بنشی دبی و پا جنکو مکہ و یارینو داقن یو مکی دنا خندا دا ارزلی سرلری داقن یو مکی دنا خندا دا ارزلی سرلری ویم ستی اکڑما چی بی گنا خندا کرو ماسی سیزی نایی ریدی اکولا گولا ریدی آبا بوجانی لگی اکڑما پجل نکو باندی جیون نکید بار کرسو پولے بار اور پس گرد تا فتما انتظار پانی بین کی کپل کنو پیسی اور کاندی پشمار ونا شکا وما کلگو ساری غردی ویلی ساری خبر گل بتا یارا بیگا کرا شدی مٹر وہ مجھے چی دو مر گلی